افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رینن سیشن به د 401 هجری مریز کال دی سلواغي یا دلوی اتلسم د 2023 میلادي کال د فبروري له 1 سره برابر ده. پایل دې سات په خبرونو کو د پاکستان سن ایالت لزی یو زندان د تلويخت نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوې ده. بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړی چې د کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشی شوې دي. د بیان لمخې ټول خوشی شوي کسان به ډیر ژر د سپین بولک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې د کراچۍ له محبسونو د 162 نورو افغانانو د خوشی کولو هڅې هم روان دي او خی اړوند محکمه تر 2-3 ورځو د هغوی د خوشی کولو حکم وکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ لدې مخکې ازادي لړو ته ویلو چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې شاوخوا 400 افغانان له هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوریت پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو له تایید شوو حسابونو په اړه خبرداري ورکړی دی. د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلیف، رونی جکسن او جیمز مویلان په یو لیک کې ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او د آبي رنګ علامې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چک کوي. کاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیا وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. دې کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د خپرولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کرا شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د څنګه مشر عبدالله جان پښتني بیګا ازادي رادیو ته وویل چې دا لړۍ روانه مارچ میاشت کې پلان شوی خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغې وکړه چې استرالیا د جنوري په 12 د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شوو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شل اوریزو لوبې به د مارچ په وروستیو کې ترسره شي. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر 500 ته ورسېد. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 او د ټپیانو شمیر 600 ته رسېدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوخته او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیات ودانې نړیدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په سوریه کې هم 240 ودانې نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوې دي. پرونی زلزله د 1990 کال زلزلې وروسته چې له 10000 زیات کسان یې ووژل ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هیواد کې طبیلي وګړو سره پرتله کړ. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال سره مرکه کړې ده.
خو هغه د نیمو څخه هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کوي.
په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له وروستي حاله مو خبرو د مړو او ټپیانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغه راز زلزلې وروسته ټکانونه بیا هم په سیمه کې روان دي. په دې اړه به له یوه ځمک پیژندونکي سره خبرې وکړو. دا به هم واورئ چې په غزني کې چې یو وخت ډیر پوستونونه بهر ته صادرېدل د پوستین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستونونه روسیې ته وړل کېده.
او د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زدکړې پر موضوع د طالبان د زدکړو د طالبانو د لګول شوی بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رایي د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. مخکې چې د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کړو، د افغانستان په اړه به یو موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او وویل چې په دې هېواد کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. هغه پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل جنسیتي تبعیض نړیوال شوی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. بل خو د اروپایي پارلمان یوې غړي ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بېوزلۍ او تباهۍ په لور روان دي. نور جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شویو په څیر ژوند لري. هغه زیاته کړه نړۍ د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې له سخت فشار سره مخ ده. د ښځو جنسي او د زیږون حقونه او قانوني خوندیتوب تر ګواښ لاندې دی او آن په نړیواله کچه ځینې حکومتونه په څو اړخیزو خبرو اترو کې د جندر له لیدلوري سره هم مخالف دي. طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. انټونیو ګوتریش داسې مال د جنسیت پر بنسټ د تبعیض خبره کوي چې د طالبانو په اوسنۍ کابینه او تر خواهی په نورو لوړو دولتي پوستونو کې هیڅ ښځې ته ونډه نه ده ورکړل شوې. تر خواهی طالبانو په ځینو محدودو ادارو کې له کار پرته ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار مخه نیولې. خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپلو خبرو کې اوسنۍ او راتلونکي نسل ته هر څه ژر د سولې، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا او تنوع ته د درناوي غوښتنه وکړه. هغه څه چې لاسرسی ورته اوس مهال په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی. هخوا د اروپایي پارلمان غړي کلر ډیلی د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بدبختۍ، مرګ او تباهۍ په لور روان دي. هغې زیاته کړې افغانان د دې حقدار نه دي او باید دوی د لویدیز د ناروا جګړې سزا ونه ویني.
دوه کاله مخکې د وچکالۍ له اغېزو شپږ چنده زیاتې افغان کورنۍ تیښتې ته اړ شوې. په حقیقت کې 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. 2/3 برخه وګړي یې په بشري مرستو متکي دي. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 4 میلیونه ډېروالی ښیي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو په وضعیت او تر خواهی د افغانانو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حالت اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د وړاندیز شویو شرایطو د منلو پر ځای برعکس په افغان جنو خوځو محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي. تر خواهی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی هغه چې د نړیوالې ټولنې له قوله د دې شرایطو په منل کېدو سره په افغانستان کې روانو ناخوالو ته یو حل لار موندل کېدای شي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هېواد کې تبعیدي وګړو سره هم پرتله کړ. پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ښځو له فعال محمودي تقوا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې نړیوال د افغانستان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندوي، خو ولې په وضعیت کې بدلون نه راځي؟
د افغانستان سیاست نور د خلکو لپاره یو معما ده او لوبغاړي د پردې تر شا لوبېږي چې ډېر حقیقتونه له ولس څخه پټ دي. او د دې تر څنګ خپل اسلامي امارت د ښځو حقونه د چ په خپل لاس کې نیولي او خپل ولکه کې نیولي او د ښځو ازادي او د ښځو نور حقونه دا د یو قدرت په توګه د یوې وسیلې په توګه د ځان لپاره استفاده کوي چې ظاهرا دا خلکو تخکاره کوي او د دې تر شا ممکن نور مسائل وي چې هغه به اسلامي امارات غواړي او هغه به نړیوالو څخه غواړي. ولې د فشار قوه به د ښځو ازادي، د ښځو وظایف، د ښځو تحصیلات او دغه مسائل وي. پر دې سربیره نړیوال هم هغه فشارونه چې ظاهرا د رسنیو په وړاندې یا ظاهرا په لویو نړیوالو کانفرنسونو کې مطرح کوي، یا هم د چې استازي راځي په کومو مسایلو باندې ډېر فوکس کوي، ظاهرا همدغه مسایل دي. ولې نړیوال سیاستونه دومره کوچنی موضوع نه ده چې هغه یوازې د ښځو په حق باندې، د ښځو په ازادۍ باندې فوکس وکړي، او له هیوادونو سره یوازې په دغومره موضوع باندې د دوی روابط خوندي وي یا هم دوی روابط سره نښلیدلي وي. نو برعکس لکه څنګه چې د اسلامي امارات دپاره ظاهرا دغه یوه وسیله ده، ولې تر شا یې ممکن نور اهداف وي؟
بلې اغلې تقوا، آیا نړۍ به طالبانو سره په دې برخه کې تعامل باندې وتوانېږي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تیر په څو وخت مخکې چې کله په موسساتو باندې بندیزونه ولګېدل، نو خیریه موسساتو نړیوالې ټولنې ډېر نرمښت وښودلو، او سره د دې چې هغه د پریکړو په خاکه کې و، یا هم هغه عملي جنبې ته یې نه وو رسېدلی، بیا هم په ځینو کانفرانسونو کې یا د کانفرانسونو له څنډو دغه ډول پیغامونه ولس ته راووتل چې موږ خلک یوازې نه شو پرېښودلی، او موږ غواړو خپلو مرستو ته دوام ورکړو، موږ به نرمښت ښیو. یعنی همدغه د نړیوالې ټولنې فلکسیبلټي او همدغه نرمښت د دې سبب شوی دی چې لا هم اسلامي امارات ته فرصت ورکړي، او لا هم دوی ته د جرأت ورکړي چې په همغو خپلو کړنو باندې لا هم ودرېږي، او ورو ورو نور بندیزونه هم رامخته کړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې تقوا. د دغه حالت دوام څومره خطرناکه تمامېدای شي؟ په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې به تاثیر څومره ډېر وي؟
د افغانانو په ژوند باندې خو تاثیر موږ عامې رسنۍ بندې دي، رادیو تلویزیون نور شان خلک دا جرأت نشي کولی چې مرکه پکې وکړي، یا هم د خپل ژوند تصویر په واقعي توګه پکې وړاندې کړي. نه هم رسنۍ او نه هم خلک دا جرأت کولی شي. ولې سوشل میډیا سره د دې چې زه تبلیغات ته ډېر اغنه یم، یعنی کېدلی شي که نیم په نیمه یې سره وویشو چې نیم مثبت او نیم منفي تبلیغات، خو هغه د نیمو څخه یې هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي. که په دغه ټولنه کې بې سواده قشر دی او که باسواده دی، ټول ځپل شوي دي او ټول یو ډول د دغه ژوند کولو څخه په دغه ځای کې ناامیده دي.
د ښځو د حقونو فعال محموده تقوا و چې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس به هم د ترکیه او سوریه وروستۍ مرګونې زلزلې موضوع ته مخه کړو. دغه راز د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. خو لومړی به د دغه زلزلې د وروستیو پیښو په اړه نور معلومات ترلاسه کړو. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر د نویو ارقامو او معلوماتو له ترلاسه کېدو سره سم لوړیږي. د وروستیو راپورونو له مخې دې زلزلې تر دې دمه په ترکیه کې شاوخوا درې نیم زره، او په سوریه کې لږ تر لږه یو نیم زر کسان وژلي او زرګونه نور ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو په مرستو باربستې سیمې ته رسېدلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې ځینو زلزله ځپلو سیمو ته ښایي مرستې نه وي رسېدلي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټوډیو کې سره دی. تکل صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه نور صاحب. د وروستیو معلوماتو له مخې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو ټول شمیر 15000 ته لوړ شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 ته او د ټپیانو شمیر 6000 ته رسیدلی دی، او په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوختی او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیاتې ودانۍ نړیدلې دي چې تر کندوالو لاندې اوس د پاتې کسانو د رایستلو لپاره عملیات روان دي. اسوشیټیټ پریس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوې دي. د دې زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 0.8، خو د چارواکو په وینا د ورځې په اوږدو کې 215 اتیا نور ټکانونه هم ورپسې وو. د ملګرو ملتونو اړوند روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وی د دې سلسله لقبل خای تر 28 میلیون پورې خلک زیانمن شوي وي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو خدماتو جګپوړي چارواکي اډلایډ مارس چانګ نن وویل د زلزلې د جریان نقشې او نقشو ته کتنه کوي چې د 15 میلیون زیانګالو خلکو په ګډون شاوخوا 28 میلیون خلک د دې زلزلې له احتمالي زیانونو سره مخامخ دي. میرمن مارس چانګ په جنیف کې د ډبلیو ایچ او اجرایه کمیټې ته په وینا کې ویل چې ښایي تر ډیره په ترکیه او د سوریې د شمال لویدیځ په زیانمنو سیمو کې ملکي تاسیسات او احتمالا روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي وي. د هغې په وینا ډیری سیمې چې مرستې نه دي ورسېدلې په ترکیه کې دي او خلک یې سمدستي او منځمهاله مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن وویل چې پرونی زلزلې ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي. د یونیسف ویان جیمز الډر په جنیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د هم وویل چې د ترکیه په جنوب او د سوریه په شمال کې د زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي، خو دا اداره نشي کولی چې د دې مړینو دقیق شمیر وښیي. لبلې خوا د ژغورنې ډلې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړېدلو ودانیو په کنډولو کې په پاتې کسانو پسې ګرځي، خو ساړه د ژغورنې د عملیاتو او خلکو ته د مرستو د رسولو په لاره کې لوی خنډ دی. په ډېرو ځایونو کې تیل او برېښنا هم نشته. د مرستو رسولو مسؤل چارواکي وایي چې دوی په سوریه کې د مرستو د نه رسېدو له کبله اندېښمن دي، ځکه دا هېواد د 12 کلنې جګړې له کبله سخت ځپل شوی او هلته بشري بحران له مخکې شدید و. نورسب پرونی زلزله د 1999 کال زلزلې وروسته چې 10,000 کسانې ووژل د ترکیه تر ټولو خونړۍ زلزلې حسابېږي.
بلې مننه تکل صاحب. د کابل په د پل ټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. وایزي صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلامونه ونې کیلې کغلې نورې سپتاسې ته تکل سپتا نور ټول همکارانو او اوریدونکو ته
مننه. د ورستې زلزلې په اړه مو ورستې جزئیات واوریدل. له زلزلې وروسته ډیر ټکانونه اوس هم په سیمه کې محسوسېږي، علت څه دی؟ آیا زلزله ډیره قوي وه او که سیمه په دغه سیمه کې دا زلزله شوې ده چې هغه تر ځمکې لاندې د زلزلې سیمه ده او د زلزلو خطر پکې ډېر زیات دی؟
مننه نوري صاحب. لومړی خو دغه خونړۍ زلزلې په نتیجه کې چې کوم خلک په ترکیه او سوریه کې متاثر شوي دي خپله ژوره خواخوږي ورسره وړاندې کوو. بالکل لکه تاسو چې وویل، د ترکیه متاسفانه په دغسې یوه جغرافیایي موقعیت کې قرار لري. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ځمکې لاندې کوم پلیتونه چې موږ ورته وایو چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی، تاوی اتیا کیلومترو، دلته تقریبا د دریو خواوو نه دغه پلیتونه شتون لري. ترکیه په داخل کې یو کوچنی مایکرو پلیت ورته وایو چې د اناتولیا په نامه باندې یادیږي، جنوب شرق خواته د عرب پلیت په نامه یا مغه ټوټې په نامه باندې پلیت موجود دی، او شمال خواته موږ د یوریشیا چې تقریبا بعضی اروپایي هیوادونه دي دغه په بر کې نیسي در موجود دی. نو ترکیه متاسفانه هغه د سیسمیکي یا د زلزلې د درجه بندۍ په حساب باندې یو پغیفالو سیمو کې موقعیت لري چې دغه پلیتونه وخت نا وخت تاسو په دې برخه کې به حتماً څنګه څه معلومات لري د حرکت په حالت کې دي، او دلته موږ وخت نا وخت کېدلی شي زلزلې ولرو. دغه وروستۍ زلزله که دومره اشاره ورته وکړم چې دم د همدغې دوه پلیتو په ځانګړي ډول د همدغې جنوب شرق خوا کې د عرب پلیت چې دی او په شمال کې هم د یوریشیا پلیت دی، د دغې د حرکاتو په نتیجه کې چې ترکیه یې په منځ کې پاتې ده منځ ته راغلې ده او دغسې شدیده زلزله رامنځته شوې.
مخکې مو واورېدل چې تقریبا له زلزلې وروسته 215 یا نور ټکانونه هم محسوس شوي دي، علت څه دی چې بیا هم دغه ټکانونه روان دي؟
دغه وروستي ټکانونه نوري صاحب په زلزلو کې معمول دي. موږ تاسو که دغه د پلیتونو مثال داسې د زیګو او ټوټو په حساب ورکړو، لکه موږ تاسو هغه ډېر ساده مثال چې ورکولی شو د دې رګمال د ټوټو ورکولای شو کنه. کله چې دا یو د بل سره دغه سړی مخی بندیږي نو دغه د ځمکې قشر خوم د جامدو هغه نه جوړ شوی دی، تیږو نه جوړ شوی. کله چې دوی د بعضو ماتو یا شکستګیو په امتداد باندې د یو بل خواته حرکت کوي، دغلته چې کومه ماته موجوده ده، یعنی دغه د عرب پلیت او د خپل اناتولیا پلیت یو د بل سره داسې په څنګ باندې تیریږي، نو کله چې یو د بل نه تیریږي دغه انرژي خو تاسو اشاره ورته وکړه چې د بیخي ډېر وخت نه دلته تقریبا ذخیره شوې ده. موږ په دغه شدت زلزله فکر کوم په ترکیه کې په 1909 کال کې درلوده چې 1.8 درجې وه. پس د هغې نو داسې ډېره لویه زلزله چې واقع شوې وي په همدغې مشخصه سیمه کې موجوده نه وه، د همدغې اناتولیا د جنوبي اناتولیا د ماتې په امتداد باندې. نو دغه هغه وروستي تکانونه یې معمول ځکه دي چې ما ویل دغه جامدې ټوټې یو د بل سره، یعنی داسې نه شي کېدی چې په همغې یوه من شاک چې ورته وایي اصلي زلزله کې هغه ټوله انرژي آزاده کړي، بیا هم دا په حرکت کې دي. موږ پوهېږو چې د عرب پلیت چې ورته وایو دا تقریبا 40 میلی متره په کال کې حرکت کوي. نو دغه وروستي تکانونه هم د همدغې حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي.
په افغانستان کې زلزلې کې تیر کال هم په افغانستان کې په پکتیکا او خوست کې زلزله وشوله، ډیر تاوانونه واړول. د دغه زلزلې نه کوم درس اخیستل کېدی شي د افغانستان لپاره یا څه ترې زده کړه کېدی شي؟
بالکل بالکل. ترکیه متاسفانه په همدغې کمربند کې چې موږ تاسو د وخت خبرې په باندې وکړې، افغانستان هم همدغه دی. موږ یو د الپ هیمالیا د زلزلهیي یا سیسمیکي کمربند ورته وایو، چې افغانستان او تاجکستان او همدغه هیوادونه یې یوه برخه دي. موږ تاسو ولې ومیدل چې تېر کال خصوصا جنوب شرقي سیمو کې پکتیکا او خوست ولایتونه مشخص په ذکر کړو، نو دلته هم د همدغه ډول زلزلو په راتلونکي کې هم باید توقع ولرو او د دې نه داسې همدغه واخیستل شي. سړی په همدې باندې ډېر خفه کېږي چې ترکیه غوندې پرمختللی هېواد بیا هم هغه خپل د کورونو ساختماني کوټ چې دوی ته فکر کوم کوم ډیزاین شوی و دغه یې هم ښه نه و هغه کلی هلته یې تطبیق کړی. او بل دغه زلزله ډېره شدیده وه، تقریبا د 2 دقیقو داسې راپورونه ویل کېږي چې د 2 دقیقو په زمان کې دی دوام درلوده. نو که دغه زلزله موږ افغانستان کې باید توقع ولرو پیښیږي، درس به همدغې وي چې په مقابل کې یې تیاری ولرو ورته.
مننه کور ودان د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بیپول ډاکترانو ټولنې یا ام اس اف لیکلي چې افغانان د بېوزلۍ محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ټولنې پرون دوشنبه په یوه نوي راپور کې دا په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو اصلي لاملونه بللي دي. د بیپول ډاکترانو د ټولنې په خبره پالیسي جوړونکي، بسپنه ورکوونکي او سیمه ییز چارواکي باید په بیړنۍ توګه د ولسوالیو په کچه د لومړنیو روغتیایي خدمتونو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي ترڅو روغتیایي خدمتونه نو ته د خلکو لاسرسی ښه کړي. نړیوال لوبغاړي باید هغه مسایل حل کړي چې اقتصادي بحران یې رامنځته کړی او همدارنګه ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورې زده کړې او کاري فرصتونه تعقیب کړي چې د خپلو کورنیو لپاره عاید لوړ کړي او همدا ډاډ ترلاسه کړي چې په هیواد کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ښځینه روغتیایي کارکوونکي شته. د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکترانو د ټولنې استازي فیلیپ ری بیرو ویلي په افغانستان کې یوه له عمده ستونزو څخه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نه ښه مجهز دي، نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل. د نوموړي په خبره دا په دې معنا ده چې په کلیوالي سیمو کې خلک اړ دي چې د باکیفیته درملنې لپاره اوږد واټن ووهي، که څه هم اکثره یې د لرې سفر کولو وس نه لري خو پرته له دې چې په پور کې ډوب شي دوی بله چاره هم نه لري. د ښاغلي ریبیرو په وینا هیله کې ده چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره به روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خنډونه لري شي خو نویو محدودیتونو او ویرې دا هیله له منځه وړي دي او زیاتوي له جګړې وروسته روغتونونو ته سفر کول که اوس لږ خطرناک وي خو یقینا هغه اوس ډېر ګران بیه پرېوځي.
میډل ایست مونیټور خبرونه هم په افغانستان کې روانه ستونزو ته پام اړولې او لیکي ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه په دې هیواد کې د څلورو لسیزو جګړو، طبیعي پیښو او د کورونا خپرې شوې وبا له کبله بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې ده. په لیکنه کې وړاندې لولو د 2021 کال په دوبی کې اعلان شو چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی. یو کال وروسته سیلابونو او یوې پیاوړې زلزلې ډېر کسان ووژل او پر دې سربېره د دې کال په دوبی کې له دې هېواد نړیوال ځواکونه ووتل چې ورسره بشري وضعیت لا کړکېچن شو. د میډل ایست مونیټور په لیکنه افغانستان سږ کال داسې یو سخت ژمی تجربه کوي چې په 1500 کلونو کې نو تجربه کړی. داسې سخت ژمی چې د خوراکي او سونګ موادو نشتوالی ورسره مل دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان د وګړو 90% د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو بهیر هم د طالبانو د حکومت هغه وروستي اقدام ټکنی کړی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو راګرځولې دي. په غزنی کې چې یو وخت ډیر پوسټونه بهر ته صادرېدل، د پوسټین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی. په غزنی کې پوسټین ګنډونکو وایي د غزنی پوسټونه یو مهال ډیر مشهور وو او بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم وړل کېدل. دوی وایي زرګونه کسانو بلدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خې څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې 2 کاله وړاندې د پوسټین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوسټینونه عموما 4 ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوسټین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوسټینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوسټینونه روسیې ته وړل کېدل. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، څخه فرانسویانو پوسټینونه وړل، نورو سیاحینو پوسټینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوسټینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي
د غزنی سیمه ایز اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنعت خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي، خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې ووسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د سنه ایالت له یوه زندانه د څلوېښت نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړ چې دا کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشي شوي دي. د بیان له مخې ټول خوشي شوي کسان به ډېر ژر د سپین بولډک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. د دې مخکې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي وو چې د کراچۍ په مرکزي زندان کې شاوخوا 400 افغانان لا هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوري پال وکیلانو د ټویټر اجرایه رئیس ایلن ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو د تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دغو وکیلانو د استازو جرګې غړو پات فالون کیت سلف، رونی جکسن او جیمز مایلن په یوه لیک کې ماسک پوښتلی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارونو مخه نیسي او د ابیرنګ عالمې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چکوي. ښاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایه رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیه وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کړه شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پاکتانی بیګا ازادي راډیو ته وویل دا لړۍ په روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. او په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمېر 5000 ته ورسېد. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمېر 3400 او د ټپیانو 20000 ته رسېدلی. په سوریه کې د مړو شمېر له 1400 اوخته او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنوري اسنوري هر کلای کوم. د الویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویل چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې.
لدی مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یو خبري غونډه کې ویلو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي، په دې برخه کې بې صلاحیت دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تیره له کوم ځواک سره تعامل وکړي، او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درشو. دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري ستاسې خاطر کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ تاسې که د حکومت یا نظام اډانې ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځایه صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوه چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبری احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هیوادونو یا ملګرو ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته ووینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه چکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي. انصاري صاحب
د تکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د تکر مسله د نظریاتو تکر وخودو، دلته د تمدنونو د تکر فلسفه.
انصاري صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري که نه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې دغه د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوال ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال، باید هغې حقه او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او را لېګلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغه ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو تشکیل د حکومت له اساسي دندو دي.
امان ساري صاحب دغه حقونه دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، په دې برخه کې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوی. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډه وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم خراغلاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغو پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړې باید عملي کړي. کچېرې دغه د اجرایوي ځواک ډېر مسؤلین له دغو پریکړو سره په مخالفت کې وي او ورسره ناراضه وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اورېدلي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړې سمې دي او که اختلاف موجود دی د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته پوری صاحب او انصاری صاحب او نور اورېدونکو مشرانو. نوی صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو تر منځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. ولی موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولی دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي او قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالات او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېدي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې
سوي چې دوی صلاحيت نه لري په کابل کې نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي خندهار ته کندهار کې د ملا هبت الله اخندزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو پلاوي سره لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
طالب فرمان صادر کړل، داغه پریکړه وکړه، بیرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري؟ ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی، دا فرمان د چې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپله نړۍ لاس چې طالب هم ورته لاس رسی نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره بحث و، یو مجلس کې بحث کېدلو، پوښتنه مې ترې وکړله چې تاسو د ملا هبت الله په خپله لیدلی و؟ مل لیدلی دی، خو چې لږ مراکز خو په دې خانه شو چې نه ما امضا لیدلی ده. نو دا خپله د ملا هبت الله لیدنه یا د طالبانو لاسرسی هغوی ته هم ډېر په سخته دی. بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نه شي کولای، ځکه د دې دوه غټې عمده وجه دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو، چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي، یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټر سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور د دود دستور دا حکم کوي او که د اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
چې دغه د باور خبره چې مې ته وکړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاونډي پلار ته یا کاکا یا ماما یا مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپله د دې طالب ساخته نه ده په کې جرګه شته، د مشرانو جرګه نه په کې ولسي جرګه شته چې سړی ورسره یا ملت را پاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی. په ارض کې د کابل چې کومه چارواکي ناست دي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوی یا د تجدید نظر یو دغه وکړي. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکان دي که ملت پر رضا ده که ناراضا ده هغه باید تدبیر کړي. زه د نړیوالو له مننه کوم، تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو، یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیاتو پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځه ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب تاسو ته درځو، آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساس میخای دی او ول سره مو سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانګي او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور، د خلکو عقاید او افکار ته مراجعه وکړو. او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو، هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي، او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي. الهی احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولی، او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي، نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی، زده کړه او لوست الهی حکم دی، چې د پیغمبر علیه السلام دپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې ویل شوی چې علم الانسان ما لم يعلم، علم ورکړی.
انصاری صاحب دا خو درسته ده، اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقیږي هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادیده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین حتی میرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول. اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یوه طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تلې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري، چې سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي، او نه باید افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق کړي.
مننه انصاری صاحب. کرینځ صاحب، تاسو ته درځو که چیرې خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمېر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډیر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي، او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې، چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري، او د امیرالمؤمنین د فرمان نه یا د قندار د پریکړو نه سرغړونې کېږي، دغه د دې خپل صفوفو نه کناره کي او سرنوشت یې ورته معلومه کي. یو خو دغه موضوع یخي جوابات، او بله خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي، دا څه پټه خبره نه ده، دا د خصوصي مجالسو خبره نه ده، دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګر کې واضح ویللې چې په رهبري پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مطابق کوي، الهي نه مشتبه کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي. داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی که څنګه، د دې نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتګریوان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته څه زور ورکوي، د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانع دي داخل کې د کمې مرجې د خوانه چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانع. خو متاسفانه نړیوالو هغه اگر صورت کړی دی په کابل فشار دی، کابل موضوع ځای نه دی، د موضوع ځای قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان هم همداسې به ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو، که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي مهرباني.
بله نورې صاحب، فیمولا وردګ لیکلي په هغه سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بله نورې صاحب.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي وو دا مو ولوستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري، تاسو ته درجو د څو دقیقې واځي پاتې دي، کلن راته ووایي چې نړیوال خو ډېر زیات دغه غوښتنې کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوه نیمه میاشت وروسته چې نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب پړې لري هغه بهانه د الکانو د پاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي هماغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د پاره بهانه نیسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پوهنتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیړني شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خدا بانه هم نشي توجیه کېده، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام موسني چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکامو او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوی واجی لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمینه مساعده کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او هوساینې شرایط، او هم پر راتلونکي کې د ښه او باعفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مېرمنې چې کونډې دي یتیمان لري هغوی دپاره هم د کار او زیار زمینې مساعد شي، یا هغه چې بېوزلې دي کلي او ښارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل دپاره د بی بی عائشه صدیقی او بی بی خدیجه په پل پل کې
کور ودان
هم د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 دقیقې ازادي رادیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.
تماشے بدے